السلام علیکم، سهار مو بخیر. د ازادۍ رادیو د نن خبرونو ته راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د لنده یا قوس دروښتمه ده چې د 2022 میلادي کال د دسمبر 14 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه د تل پشان په سهارنی خبری مجله پیلېږي او د هم په سر کې خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوند د ښځو د پیاوړتیا او جنسیتي برابرۍ اداره وای اوس مهال لک تر لږ شپږ میلیونه افغان وګړي د قحطۍ په درشل کې ژوند کوي. د ادارې پرون پر خپل ټویټر لیکلی چې د بشري بحران تر څنګ پر لومړنیو بشري حقونو سخت محدودیتونه ښیي چې افغان میرمنې او نجونې تر نورو شاته پاتې دي. د دې ادارې په وینا افغان نجونو او ښځو ته لږ خدمات رسیږي او له محرم پرته د سفر او له کوره بهر د کار له بندیز سره مخامخ دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نجونو منځني ښوونځي او لیسې بندې شوي. له محدودو دولتي ادارو پرته په نورو کې ښځې له کاره منې شوي او ښځو ته امر شوی چې له محرم پرته به سفر نه کوي. دا محدودیتونه د نړیوالو او د بشري حقونو د ډلو له انتقادونو سره مخامخ شوي دي. ملګرو ملتونو د افغان میرمنو په ګډون د نړۍ له محرومو ښځو سره د مرستې لپاره پرون د 1.2 میلیارد ډالره بسپنې غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو اړوند د وګړو صندوق چې په ټوله نړۍ کې د زیږون پر مهال د ښځو د روغتیا لپاره هڅه کوي، دا بسپنه د راروان کال په ترڅ کې د دې هدف لپاره غوښتې ده. نوموړی صندوق غواړي د نړۍ د 15 هیوادونو ښځو ته چې په دې ډله کې د افغانستان په ګډون جګړه ځپلي هیوادونه هم شامل دي، د مرستې ورسوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د پکتیکا ولایت په ګیانې او برمل ولسوالیو کې د قزاقستان د مرستو ستاینه کړې او ویلي دي چې دا مرستې په داسې مهم وخت کې اړو خلکو ته رسیږي چې هوا سړه شوې ده. د دې کمشنری د رسنیو د برخې مشر پیټر کاسلر پرون ازادۍ رادیو ته ویل د دې دوو ولسوالیو له زلزله ځپلو سره د قزاقستان مرستې به روانه اونۍ سیمې ته ورسیږي. د هغه په وینا په دې مرستو کې تودې جامې، کمپلې او د کور اړین وسایل شامل دي. د جون په 22مه د پکتیکا په برمل او ګیانې او د خوست ولایت په سپیرې ولسوالیو کې زلزلې زرګونه کورونه ویجاړ کړل او لزرو ډیر کسانې ووژل. د قرغیزستان شاوخوا یو سلشلو نامتو شخصیتونو د لیکوالانو، ممثلانو او بشري حقونو د فعالانو په ګډون د دې هیواد له ولسمشر څخه غوښتي دي چې د ازادي اروپا ازادۍ رادیو پر ویبپاڼه لګول شوی بندیز لرې کړي. د ولسمشر، د پارلمان د رئیس او نورو چارواکو په نوم د دې کسانو پرانیستی لیک پرون خپور شو. په لیک کې ټینګار شوی چې د بیان ازادي د قرغیزستان د خلکو لپاره یو ارزښت دی چې باید خوندي شي. د قرغیزستان حکومت د اکتوبر په 16مه په دې هیواد کې ازاتیک ویب پاڼه ورسته له هغه بند کړه چې د ازادي اروپا ازادۍ رادیو د قرغیزستان او تاجکستان پر پوله د وروستۍ جګړې د ویډیو د لری کولو لپاره د قرغیزستان د حکومت د یو چارواکي غوښتنه ونه منله. او ارجنټاین بیگا کرویشیا ته د فوټبال د نړیوال جام په نیمه پایلوبه کې 3-0 ماته ورکړه او د دې لوبو پایلوبه ته ووت. ارجنټاین به د یک شنبه په ورځ د نننۍ لوبې له ګټونکو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې پایلوبه وکړي. نن فرانسه له مراکش سره په دوهمه نیم پایلوبه کې مخامخ کیږي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. و باورې چې ملګرو ملتونو او د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په کابل کې پر یو هوټل چې چینایان پکې دیراو بریت غندلای دی، په افغانستان کې د چین د پنګاونو راتلونکې په یو مرکه کې شاربو.
اول چینایانو لمعینه احتیاط سره د سرمایه‌گذاری تکتلی دي او یو ډول امتیانی پروژې کمبیش تر لاسه نیولې دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری پلان لري چې په روانه اونۍ کې د پکتیکا د برمل ولسوالۍ سلګونه زلزله ځپلو کورنیو ته کورونه ورکړي، خو د ګیانې بې کوره زلزله ځپلي په ساړه ژمي کې بې اثرې پاتې دي.
ګیان ولسوالۍ خلک ډېر په تکلیف کې دي. دلته غرنۍ سیمه ده، یا هم زیات دی، دا زلزله زیات توان به خلکو ته یخ ورسوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په کندهار کې ریحان ښه حاصل ورکړی.
الحمدلله سلاتم برابر دي چې دا وشکلی ته وګوري او د خلکو چغو بغار ته چې وګوري نرخونه ډیر ښه دي.
او په نړیوالو مسایلو کې مو د اوکراین په ختیځ کې د درنو جګړو له جزئیاتو خبرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورځو لمړی موضوع ته. په پلازمینه کابل کې پر یو هوټل دروانی اونۍ د بریټ په اړه د خبرګونونو په دوام د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه د بریټ په سختو ټکو غندلای دی. په دې هوټل کې اکثر چینایانو ژوند کاوه او اوس پیکنګ خپل اتباو غوښتي دي چې سم د سیل افغانستان اوزي. د دې بریټ مسؤلیت دا اش دلی منلای دی. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر په کابل کې د لونګان پور هوټل د داعش بریټ وخنده. کرن ټیکر پرون په ټویټر کې ولیکل، ګرانه ده چې په افغانستان کې پر بهرنیو د بریډونو پر لړۍ او د ډزو په ترڅ کې د بیګونو افغانانو پر وژلو سترګې پټې شي. لونګان هوټل د عوامو په منځ کې پوچنی هوټل مشهور دی. پر دې هوټل د دوشنبې د ورځې بریټ پراخ برګونونه لرل. د چین د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې د دوی 50 په ټپین شوی دي. تر دې مخکې د کابل ایمرجنسی روغتون ویلی وو چې درې مړی او اتل سپیان دوی ته ورول شوی دي. د طالبان حکومت تر دې بریټ وروسته وویل چې درې بریټ کوونکي وشل شوی او دوه بهرنیان چې له پورته منچنونو څخه لاندې ټوپ وهلی دی ټپین شوی دي. خو تر دې دمه طالبانو د دې بریټ د وروستیو تلفاتو شمیر له رسنیو سره نه دی شریک کړی. بل ورته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما پرون دا وخت په ټویټر کې د حمله وغندله او ویلیکل چې په افغانستان کې تاوتریخوالی د تلویشت کلنې جګړې د کړاوونو له اوږدولو پرته بل هدف نه لري. د کابل په شهر نو کې پر لونګان هوټل د بریټ مسؤلیت داعش منلی دی او ویلی دی چې دوه تنو یې د بریټ تر سره کړ. تر حمله وروسته د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وانګ وین بین وویل چې د افغانستان امنیتي وضعیت ته په کتو له چینایانو څخه غواړي چې هر څومره ژر چې کېږي له دې هېواد دې ووځي. د طالبان حکومت بیا وایي چې په افغانستان کې د بهرنیو امنیت ژمنتیا لري او ډاډ ورکوي چې د داسې بریدونو د تکرار مخه بنیول کیږي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد اسدی رډو ته وویل د وی ټول هیوادوته د چین پښمن ډاډ ورکو چې دشمن تاسو ته زیان نشي اړولای. دا پیښه چې وشوه ډیرو بهرنیانو ته پکې زیان نه دی رسیدلی، خو موږ موضوع ته ډیر متوجه شو. په افغانستان کې د ټولو بهرنیو امنیت ډیر مهم دی. موږ به د دشمن د هر راس فعالیت مخه ونیسو چې بهرنیو ته زیان ونه وړي. مجاهد ټینګار وکړ چې داعش د افغانستان لپاره سرګواښ نه دی او دا ډله د دوی حکومت ته خنډ نشي جوړولی. داعش د دوشنبې د ورځې تر برید مخکې هم په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال بهرنیان په نقشه کړی دي. دې ډلې د دسمبر په 2 په کابل کې د پاکستان پر سفارت حمله وکړه چې د پاکستان شارج دفیر له دې برید روغ ووت او یو ساتونکی سخت ټپي شو. د سپتمبر په 15 د ایتالیا په کابل کې د روسي پر سفارت د بریډ مسولیت هم غومانه چې په هغه بریډ کې د روسي د سفارت د دوو کارکونکو په ګډون شپښتنه ووشل شو. چین له هغه څو محدودو هیوادو څخه دی چې د 2020 کال د اگست په 15 د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته په کابل کې خپل سفارت پرانیستی پریشي، خو لای هم د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی.
په کابل کې پر یو هوټل د رواني اونۍ د بریټ په اړه د خبرګونونو جزئیات مو اوریدل. له دې بریډ وروسته د چین حکومت له خپلو وګړو غوښتي دي چې ژر تر ژره له افغانستانه ووځي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون په یوه خبري غونډه کې ویل چې په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت ته په پام سره ټول چینایي وګړي او موسسې باید سمدستي له افغانستانه ووځي. په افغانستان کې د چین د اقتصادي ګټو او پانګونو په اړه مې د سیاسي چارو له شنونکي د کابل پوهنتون له پخواني استاد نصر الله ستانگزی سره خبرې کړي او په سر کې متره پختل چې آیا له دې حمله سره په افغانستان کې د چین پنګونې له خطر سره مخامخ دي.
زه فکر کوم چې چینایانو غوسه له 2001 کال نه علاقه ونیول چې په افغانستان کې ستراتیژیک اقتصادي حضور ولري، اما د ناتو او د امریکا د متحده ایالاتو په شتون کې چینایان دې مسلې سره زو نازو خمس ساله لوگر د عینکو معدن ده چه چینایانو پا اشتیاط سر را رو غتل سرمایه گذاری و که اما به افغانستان دی حکومت پا داخل که ستونزو، اما هم دارنگ از فکر کنم چه امنیتی ستونزو ده ده باعث و چه چینایان ده سرمایه گذاری و نکی ده جمهوریت سکوت نوروز ته اوزل بیا چینایانو حضور پیدا که، اما لکه چه دل که دل اول چینایانو فکر کنم ده چین دولت لمعینه احتیاط سره د سرمایه گذاری ته کتلې دي او یو ډول امتحاني پروژې کموبیش تر لاسه نیولې دي. چین د دوه ستونزې دي، یو د طالبانو بین المللي مشروعیت او بل هغه خطر چې د افغانستان چین احساسوي اوسن د غور د مسلمانانو په ارتباط. د دغو ټکو پام کې درلودلو سره زه فکر کوم چین د اوږدمهالې ستراتیژیک اقتصادي پلان او سرمایه گذاری لپاره په افغانستان کې ډېر زیات لیواله نه ښکاري.
تاسو د ګټو د تقاطع خبره وکړه. پاکستان تقریبا د ډېرو کارپوهانو په نظر له تقریبا څلور لسیزې په سیمه کې جګړې مدیریت کړي او تقریبا ښې مدیریت کړي پرته له دې چې پکې ښکیل شي. طالبان به دا توان ولري چې په همغه مهارت سره ولوبېږي؟
اجازه راکړئ زه د پاکستان لوبه یو دلال په حیث وګورم. په دې مانا چې پاکستان په ظاهر کې د لوې کوونکي په عنوان مطرح کېږي، مګر تر پردې شاته له نورو قدرتونو سره په تعامل کې په افغانستان کې په تېرو څو څلوېښتو کالو کې لوبه کړې ده. یعنې دی په حقیقت کې د یو ډول دلال حیثیت درلودلی ده، د همدې لپاره موافق و. د لپاره چې د پاکستان شاته نور هېوادونه مختلفې لوبې کوونکي حضور درلودلی، مثلا تاسو د سړې جګړې په دوران کې وینئ چې غرب او عربي هېوادونه په عمومي ډول د پاکستان شاته ولاړ وو او د دې لوبې مدیریت د پاکستان سره په شریکه کوو. وروسته د هغې نه د چین موقف هم په دې کې باید له نظره وانهچول شي. د روسیې سره تر پردې لاندې د پاکستانیانو روابط کله کله د ایران سره، د خلیج د ځینو هېوادو سره بنان پاکستان د فکر کوم دا لوبه په یوازېتوب نه ده کړې. سره له دې چې پاکستان په دې لوبه کې تر ټولو موفق کاری، اما زه فکر کوم چې د خپل ډېر لوی رقیب چې هند یې په خصوص په تېرو شلو کالو کې د انډیانو د سرمایه ګذارۍ او د انډیانو د نفوس په مقابل کې ډېر موفق رول لوبولی ده. او طالبانو ته به د ما نظره ډېره ستونزمنه وي چې داسې یوه نیابتي جګړه که خدای نخواسته په افغانستان کې ادامه پیدا کړي دوی مدیریت کړي.
وروستۍ پوښتنه دا ده ستانکزی صاحب، چې که د چین پر اهدافو حمله په افغانستان کې زیات شي، چین به میدان پریږدي او که به نورې لارې چارې غوره کړي؟
زه فکر کوم چې چین به میدان په واضح ډول پرېنږدي. طبیعي ده چې نورې لارې به ولټوي او یو ډول داسې ډیپلوماسي چې په اصطلاح وخت کوشي چې ورته وایي له طالبانو سره به یې مخ ته بوزي، په دې معنا چې چین له طالبان نه حراس لري، له طالبان نه ډالري او نه غواړي چې په داسې یو مقطه کې چې په دنیا کې نور تشنجات وجود لري په یو نوي لوبه کې ښکېل شي. بنا لري نه به په ډېر احتیاط سره لوبې ته ادامه ورکړي، خو طبیعي ډول خپل تکتیکونه او پالیسیګانې به په افغانستان کې بدلوي.
د کابل پوهنتون پخوانی استاد د سیاسي چارو شنونکی نصر الله ستانگزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو 40 14,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شي. تمه ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره یا UNHCR د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ زلزله ځپلو کورنیو ته روانه اونۍ سلګونه کورونه وسپاري.
یو ان ایچ سی آر د دې کورونو د نږدې تکمیلی دو خبر داسې مهال ورکوي چې د پکتیکا د ګیانې ولسوالۍ زلزله ځپلو ازادۍ راډیو ته ویلي که غم ژر تر ژره ونه خوړل شي تر زلزلې به د یخنۍ له کبله د قربانیانو شمیر زیات شي.
د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو اداره وایي د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د 1500 کورونو د جوړېدو چارې وروستۍ مرحلې ته رسېدلې دي. زلزلې د جون په 22مه د پکتیکا په برمل او ګیانې ولسوالیو او د خوست په سپیره ولسوالۍ کې په زرګونو کورونه ونړول چې تر زرو ډېر کسان پکې ووشل شول او په زرګونو نور ټپیان شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې یا یو ان ایچ سی آر د رسنیو مسؤول پیټر کسلر ازادي راډیو ته وویل چې روانه اونۍ به 1500 کورونه په برمل ولسوالۍ کې تکمیل شي او له ژمنې سره سم به نور کورونه هم پلان راتلون کې کې زلزلہ زپلو ته ودان شي.
یو ان ایچ سی آر از ان دی فاینل سټیجز اف فینیشینګ 500
د وی یو ان ایچ سی آر د 1500 کورونو ته جوړېدو پروسه مرحله کې ده. نور 200 کورونه به د کال تر اخیره بشپړ شي او د 2000 دربشتم کال په لمړیو کې به موږ نور 300 کورونه تکمیل کړو. په دې ډول به په برمل ولسوالۍ کې ټول زر کورونه زلزلہ زپلو ته ودان شي. بل ورته د پکتیکا د ګیانو ولسوالۍ زلزلہ زپلی د شمې را رسیدو ته اندیشمن دي. د دې ولسوالۍ یو شمېر زلزلہ زپلی او ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو خلکو ته ویلي دي چې له رسنیو سره به خبرې نه کوي. د دې ولسوالۍ دوه تنو چې د طالبانو له ویرې د خپلو نمونو لا اخیستو ډډه کول ازادي راډیو ته خپل حال بیان کړ.
ګیانو ولسوالۍ خلک ډېر په تکلیف کې دي. دلته غرنۍ سیمه ده، یا هم زیات دی. لوړ مقامات مو خوښته نو سیار له چارواکو څخه چلا زلزله زیات توان به خلکو ته دغه یخ ورسی. خلکو لاندې کندې وړلې وهلې دي او کندې نام لري چې زیات خلک د باندو او ویلې او په دې مرض اخته دي.
ژمی راغی، ماشومان سینه بغل شوي دي او تر سریو ته د بندونو دردونه روماتیزم دا ډیر زیات پیدا شوی دی.
د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو اداره ژمنه کوي چې راتلونکي میلادي کال به چې پیلې دوته تر دریو اونیو لږ وخت پاتې دی په ګیان ولسوالۍ او د خوست په سپیره ولسوالۍ کې د زلزله ځپلو لپاره 1500 کورونه جوړ کړي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین او روسیې ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې په سخته جګړه کې ښکېل شوي. د روسیې پوځ په څو استقامتونو او لورو خپلو حملو ته دوام ورکړی. بلخوا لویدیځوالو او متحدانو د اوکراین د انرژۍ د تاسیساتو د بیا رغونې د لګښتونو لپاره د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تر غوښتنې د ډیرو مرستو ژمنه کړې. احمد شیبر د موضوع نور جزئیات اوروي.
د اوکراین د لوی رئیس دفتر سرګندوي چې روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ او مرکزی سیمو کې پر لیمان، بخموت، اودیفکا او زاپروژیا کې حملو ته ادامه ورکړې ده او په پټو سترګو هم پوځي تاسیسات او هم د ملکیانو استوګنځایونه په نقشه کوي. تر دې مخکې پرون د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي ویلي وو چې د بخموت او اودیفکا ښارونه سخت زیانمن شوي دي. د راپورونو له مخې تر ټولو سخته جګړه په دونیس کې د روسیا او اوکراینی ځواکونو تر واک لاندې سیمه کې روانه ده. ماسکو ویلي دي چې په دونیس کې په تدریجي ډول پرمختګ کړی دی، خو په سیمه کې د ماسکو پلوه بیلتون غوښتونکو مشر دینیس پوشلین ویلي دي چې روسان په ځینو سیمو کې په سختۍ مخته کیږي. پوشلین وایي د دونیس تر نیمایي زیاته برخه د روسیې تر واک لاندې ده. د ده دا ادعا په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې. د دې جګړو په ترڅ کې پرون په پاریس کې له اوکراین سره د مرستو په نړیوال کانفرنس کې د شاوخوا اویا هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازو برخه واخیسته. په دې غونډه کې پر دې خبرې وشوې چې له اوکراین سره د انرژي، خوړو، اوبو، روغتیا او ترانسپورت په برخو کې د ژمي په ترڅ کې څرنګه او څومره مرسته کولای شي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي دې غونډې ته د ویډیو کانفرنس له لارې وویل چې اوکراین د انرژي په برخه کې مرستو ته اړتیا لري. د وی د پرشنا رسولو په برخه کې 800 میلیونه یورو ته ضرورت دی. د ډیری پیسې دی، خو دا پیسې د اوکراینیانو د پارچوي د قیمت په تناسب ډیری کم دي. زه له تاسو څخه هیله کوم چې دا کانفرنس د یو لړ مهمو موافقو په تر سره کولو سره پای ته ورسوي چې د اروپایي ټولنې هیوادونه له اوکراین سره د انرژي د رسولو په برخه کې د مرستو پریکړه وکړي. د دې غوښتنې په ځواب کې د ویدیزوالو او متحدانو له اوکراین سره د انرژي په برخه کې د 1 میلیارد یورو مرستو ژمنه اعلان کړه. د ملګرو ملتونو په وینا د فبروري له وروستیو راپېخوا چې روسي پر اوکراین برید کړی دی، تر اوسه لشتر لشه شپږ زره اووه سوه پنځه پنځوس ملکیان وژل شوي او لس زره شپږ سوه نور ټپیان شوي دي.
خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، اوس د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کو فريدي سیال چمتو کړي.
دا بلومبرګ خبرونه د کابل په شارینو سیمه کې پر یو مل مستون او روستي بریټ باندې تمرکز کړی دی. په مطلب کې راغلی د خبرېد کې هغه ځای په نخښه شوی وو چې چینایي ډیپلوماټان او سوداګر پکې میشت وو. د دې بریټ مسؤلیت د داعش د خراسان څنګه په غاړه خسته دی. په مطلب کې وړاندې راځي په دې حمله کې د چین وګړي په نخښه شول. هغه هوا چې د خبرونی په وینا لڅو ګوتو په شمار هوادونو څخه دی چې د طالبانو له بیا سلې واکمنیدو وروسته له دوی سره نږدې اړیکې لري. د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون د دسمبر په 19 تایید کړه چې په دې بریټ کې 15 اتباع ټپیان شوې دي. د دې وزارت ویاند وانګ وین بین ویلی چې په افغانستان کې د چینی وګړو غوښتي څو د غهیوات پریکدي. په بریټ کې د مرګ ژوب لیزدو نقیس شمیري ورکړل شوې دي. د طالبانو د حکومت ویاند زبیلا مجاهد ویلی په بریټ کې درې بریټ کوونکي وژل شوي او دوه بهرني وګړي ټپیان شوي دي. خو په کابل کې د ایمرجنسی روغتون وایي د شهرنو په سیمه کې لدی بریټ وروسته د غیر روغتون ته درې مړی او اتلس اټپیان ورولل شوې دي. وال سټریټ ژورنال ورسپانې بیا د اغو افغانانو وضعیت ته کتنه کړې ده چې د تیر کال په اوړي کې د طالبانو د بیا واکمنیدو وروسته د کابل هوایي ډګر لاره بهر ته انتقال شول. د ورسپانې په ټکو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په زرهاو افغانان امریکا متحده ایالاتونو ته انتقال شول چې اوس مهال هلته په دې هیواد کې له ناڅرګند وضعیت سره مخ دي. وړاندې راځي د طالبانو د بیا واکمنیدو وروسته څه باندې 9000 افغانان امریکا ته انتقال او دوه کلنه موقتی اقامه ورکړل شو. وال سټریټ ژورنال لیکي سره له دې چې د امریکا کانګرس د افغان پناه غوښتونکو په هسته په خپل اجنډا کې ځای ورکړی دی، خو دغه افغان پناه غوښتونکو د دایمي میشتېدو لپاره هیڅ ډول پلان لا نشته او وخت د تیرېدو په حال کې ده. د ورسپانې په باور په امریکا کې به د افغانانو د دغام پروسه ډیر وخت واخلي.
د ازادي رادیو د دې سهارنۍ خبری مجلې په ورستیو تقریبا 2 دقیقو کې قدر منوریدونکو شی به ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرو، خو له هغه مخکې یو ورستای راپور لرو. په تیر یو کال کې له کندهار د 1.8 میلیون ډالرو په ارزښت ریحان بهر ته صادر شوې دي. د دې ولایت کروندګر وایي سکالې پر زیاتو ځمکو ریحان کرلې چې د تیرو کلونو پرتله حاصلات زیات او قیمتونه لوړ دي. د کندهار د کرنې او مالداری د ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې پر شاوخوا 40,000 جریب ځمکه ریحان کرل کیږي چې ډیره برخه بهر ته صادرېږي.
د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې کروندګر خپل راټول سوي د ریحانو حاصلات ټکوي تر څو ریحان له بوټو جلا کړي. سشکال د کندهار په یو شمیر ولسوالیو کې پر ډیره زراعتي ځمکه ریحان کرل سوي دي چې د کروندګرو په وینا حاصلات یې زیات او په بازار کې قیمتونه لوړ دي.
زما نوم محمد عثمان دی، ډنډ ولسوالۍ اوسېدونکی. دغه د ریحانو فصل اوس رسېدلی دی، یا پلار یې بل سوي دي، اوس وچ سوي دي، اوس دا خلک اخته دي ټکوي دانې موږ ته پاتېږي. موږ مثال مالکان یو، دا خلک کارګر را سره دي، دا خاشه دا خلک وړي خپل کورو ته د سوزنګ دپاره. الحمدلله حاصلات هم برابر دي چې دا وچکلۍ ته وګورې او د خلکو چغو بغار ته چې وګورې او د پخوا پر پرتله نرخونه هم انشاءالله ولعزیز در پخوا ډېر ښه دي. پخوا په 1000 روپۍ انشاءالله اوس در 1500 پورې نرخ دی دمنه.
په کندهار کې هر کال پر شاوخوا 40,000 جریب ځمکه د ریحانو کښتونه کرل کیږي چې بهر ته د صادراتو ترڅنګ په کور دننه هم ریحان ډیر استفاده کیږي. د ریحانو یو سوداګر عبدالباری وایي سږ کال ریحان د نور کلونو په پرتله زیاته بیه لري او بهر ته هم صادرات زیات سوي.
جمانم او دوزاری دی دغه ریحانو په سره کې کار کوو په دروازه په لاس نن څو څه ویل څه به درو ول څو پر خرڅېږي او غټ کله مننه نو په ول څو دې سل ویش داس خرڅېږي غټ کله مننه نستا یو دغه ځ سب سټول کړی دی هغه مزه ول حق ور سب ولار دی وای جنراني سنه نو دغه کله مننه چرته د کورو ولای راځي چې سټول خلک پخته دي خوشاله دي نیمه ډوډۍ پر دې داخلي نشه مزدل کې شفاری کوي کراچي د کراچي څه به نو تل کېږي نور ملک وته دوبۍ ته ځي انډیا ته ځي دغه ته ځي
د کندهار د سوداګری او پانګونې خونی مرستیال عبدالباقی بناوی په تیرې وکال کې له دغه ولایت څخه د 1.6 میلیون ډالر په ارزش څه باندې 1500 ټنه ریحان بهر ته صادر شوي چې ډېره برخه یې پاکستان او هند ته صادر شوي دي.
وایي چې تیر کال موږ 1200 ټنه ریحان صادرات درلوده چې تقریبا قیمت یې نږدې 1.6 میلیون امریکایي ډالر کېږي چې د دې څخه اکثره یې هندوستان هېواد ته صادر شوي. که چیرې هلته تقاضا ډېره وي نو بیا قیمت لوړیږي او بازار یې هم ګرم وي، او که چیرې خدای نه کړه هلته بازار سوړ یې او مشتریان ونه لري نو بیا هغه دی چې پرله پسې هلته ډېریږي او هلته خرڅېږي نه.
پاینی وخت کې د کندهار د کرن ریاست د ترویج مسولان بیا پر مسلکی کرکلی ټینګار کوي. د کندهار د کرن ریاست د ترویج مدیر محمود الله نوري وایي کچېر کروندګر کښتونه پر وخت او په مسلکی ډول وکړي نو د ټولو کرلسو بوټو حاصلات به د قیامت او کیفیت لارخه شوي.
ریحان د جوزا په میاشت کې، سورتان په میاشت کې کرل کیږي، او د میزان او د عقرب په میاشتو کې حاصل اخیستل کیږي. نو دا چې کچیر کښتونه په خپل وخت وکرل شي او په خپل وخت باندې کود ورکړل شي او د مسلکي انجنیرانو په مشوره باندې وخت وټاکل شي او د هغو په مشوره باندې په فاصله او په مناسبه طریقه وکرل شي، نو هر کوم کښتونه چې دي او چې هغه بازار ولري هغه حاصل کوي او هم بزګرانو ته ګټه ترلاسه کیږي.
په افغانستان کې د کوکنارو پر کښ د بندیز را ورسته د زراعتي چارو کارپوهان په دې نظر دي کښتونه په مسلکی ډول وکړل سي حاصلات او ګټوټه به ډیر وي.
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم، محمد امین آشنا د غزنی ولایت څخه دا پیغام پریدم چې په غزنی کې د 15 شپې برق نسته، مول ډیر ستونزه سره مخامخ یو، او اون سره ده نو د ما پیغام تر ډول پوره چارواکو پورې ورسوم.
زه رحمت الله لپاره ولاد بکوول سلیزه میسج پریږده مدل ته زموږ په منطقه کې د جوړ مکتبونه نسته. هم طالبان زه هیله وغوښتو دا ده چې دلته مکتبونه جوړ کړي، د نجونو اول صف مکتب لا نسته.
آزاد د کندهار څخه خبرې کوم. زما پیغام ازادي راډیو ته دا دی چې موږ دغه ازادي راډیو بنده شوې ده، ولا دا ښه خبرونه موږ اورېدله نو ډېر خوشحاله وو. بس ازادي راډیو د نیټ د لارې څخه موږ اورو او ګوري، نو دغه د نیټ د لارې ازادي راډیو باید پر موږ بند نه کړي.
السلام علیکم، سالی جوړې په خیر یې ورور. موږ د انمد والی صدا خوښ دی چې د نوزاد ولسوال د خپل د دنج سلیری کې د مامورین راځي د وک ډیر شنو مرکه مو سوو وي شکنی ولارس د غریبانو په حال څه خبر خپل ماشه ورجه غوښ خوري دلته مش په وچه ډوډۍ ته ناسي د جزي کلی ډیر خور دی.
د پاریاب د ولایت قیصر د ولسوالۍ په ولسوالۍ کې اته د باسازي په باره کې ګر سره نه د سیمور د قیصر د ولسوالۍ څخه د سکشته پراتیو تقریبا وعده ولسی ډیر کورونه نه کلینیک لرو، نه مکتب لرو، نه سړک یو سم لرو. موږ د لوړپوړو چارواکو سونه دا غوښتنه ده چې موږ ته دی یو کلینیک یو سړک یو اسانتیا برابر کړي. وسلام. په
هلمند ولایت څخه خان محمد اسلامي ارتاست دغه پیغام پریږدم. دلته په هلمند کې د تذکرو بیر ډیر سره کمزورې روانې ده، برکت اسکری ورکی خو هغه کسان چې مثلا د لیر زایو څخه راځي یا د ولسوالۍ څخه هغه دلته په شپو شپو انتظار کوي خو نوبت نه ورسیږي. هغه په شهر کې چې وي آشنا خو روابط ولري هغه ته لمړیتوب ورکول کیږي. نو باید هغه کسان دوی لمړی په دې لیست کې د ځان سره ونیسي چې یا مثلا اجل مریضان لري، مثلا نور یو ادو ته ځي، یا مثلا د لیر زایو څخه راځي دلته په شهر کې شپې کوي، دغه ته باید لمړیتوب ورکړي. شار خلک خوار وخت رسیدگی ورته کوي چې نو هله د چزازما پیغام تاسو خبر کوي. مننه.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 22 11 421.